هشت صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با گپ های تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر منن نیمی صاحب ستاره ماشه. قدر منو اوریدون کتاست هم سلامونه. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې توربکس کیف ته وسپاري او د فرانسې پولیسو د ژیړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري آزادي راډیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بیګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که پیش شرط ما
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زمو شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانی د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همدا راز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 245,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فراه والی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز ویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تومن نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی د په جنوبي په شرقي ولایتونو کې دام خلکو په خپله دا کلدارې بند کړي افغانۍ ترویج کړي هغه ده چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې توربکس باید د اوکراین حکومت ته وسپاري. هوایی د جنوري په اتمه نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایی شرکت یو مسافر لونکي بوینګ الوتکه وویشته چې یو سلو شپږ اویا تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه یې ویشتې، خو ویویل چې پوځ سهوان دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسټیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور بکس کې د الوت په اړه ثبت شوي معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته له رسېدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره له وشکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولې دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرون د اعتراض 15 ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرون یې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخو ډبلا هم روان دی. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهره چانو د پولیسو له لوري ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 13 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسری درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهره چانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په ښار کې نظم ټینګ کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. اته به جیا او دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې اورید. سولې لپاره د دولت وزارت وې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړنه لري. د ولسمشر غنی وایاند وای طالبان دی اوربند وکړي د تشدد کمیدا کافی نه ده، خو په نګرهار کې دینی عالمان وای د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
کما صلح چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه صلح د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برموله کبله د اوبو سطح ټیټه شوه.
خمرش اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورته تربلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستانی ورسپانې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پوخانه سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیابروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزات ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیمه ارتباط نه لري، خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک کیږي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری ویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخه مخ خبرو کیږي. دا وایي هغه مذاکرات چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ، هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسائل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پوري اړنه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبريالان ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقه لپاره کومي اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
فلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده د امریکای د خپل موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده د افغانانو یو بل سره مذاکره ده اوربنده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان رسپانی ته پرونویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ سوی چې خلیلزاد د طالبانو سره پر حقوقو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکې شي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وایي چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقع دې استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅ کله وربند نه دی رد کړی په افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړه لیک نه په لس ورځو کې دننه خپل آمادګي ښودلی چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټوټر لیکلی چې اوربند د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیا کا د دې خبرې د واضح کول لپاره ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان دولت دا شرط به کونه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره یې شته. انوري ویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسی کولای چې طالبانو په د تشدد کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیگا د افغانستان د حکومت د شرط پړه ویل چې په سختو دریزونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندیښنه لري چې وسلوال طالبان بل امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال ویل شاید اندیښنې موجودې وي خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي که چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې روانې هڅې به نتیجه ونه لري. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې ممکن طالب استازي د اوربن له طرحې سره له پاکستانه راستانه شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو اعلان کړی له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریک کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زمو خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوي او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حمله سره سم په موقت ډول او درول شوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر شوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر از ناوخته د او اولس ورځ اور بندره د قطر په پلازمینه دوحه کې له خاغلی خلیلزاد سره شریکه سوي ده. یو پښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اور بند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز بچوي. خاغلی صدیقی وای د قطر د خبرو د بیا پیل پړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو قوښتنه دا و چې باید اور بند وسی. د نوموړي په وینا له اور بند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي.
افغانستان
کاهش خشونت هغه د تاریخوالي د کمال موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. کزه تشریح کړم په دې معنی چې هر ورځ بلس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي. یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړ سي. نو په بشپړه توګه په افغانستان کې تاریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د همدی موضوع پاره د څوریدونکو پیغامونه چې تازه را رسیدلې دي. سردار محمد له هلمند ولایت ته لیکي کچیر طالبان اوربند ونکړي او نو بیا خو د سولې خبري معنی نه لري. ګل زمان کمال زید له کونړ مرکز لیکي ک طالبان پرشتیا سولې غواړي نو اول دی اوربند وکړي د تاریخوالي کمال کومه معنی نه لري. د خوست له ولایت قادر باز وای موږ غواړو چې طالبان د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره خبري وکړي. په دې موضوع ځینو نورو موضوعاتو ستاسو ډیر پیغامونه راغلي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. خو اوس د سولې په ارتباط په ننګرهار کې د یو شمېر دینی عالمانو څرګنده ودی. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې ښکلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګناه خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت چې شکیل خواوی د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کیښودو پر ځای یو بل وسغمي او جنگ ودروي. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دنیا لیمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفینو غواړي چې وینه توې د نه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنکړي. دوی وایي اوس د دې وخت چې خپل خواوی د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کې خودو پر ځای یو بل وزغم یو جنگ ودروي. د ننګرهار دنیا لیمان وایي د ټولو دنیا لیمانو مسولیت ته چې په دې اړه د ممبر لاري پر خپل خواو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای تر رسیدو لپاره خپل خواوی سولې ته وهڅوي. د دوی لډلې مولوی عبدالحق ویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بے ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو په طالبانو باندې غږ کوو چې د سوله لپاره د ملک د امن لپاره د وحدت او د ورورولۍ لپاره د باز شانو نتیر شي خورازی د خپل مسلمانانو ورونو سره وزي شي تر څو دغه د نن نسکاله یا شل کړه کوم ناخوال چې په مونږ باندې تیر شي د ته نور د پای ټکی کې خوده لشي.
په همدې تړاو یو بل دنیا علم مولوی علامه محمد مجیدی کڅه هم په ښکار ډول د چا یا ډلې نوم باندې خیس خو زیات کړه چې ځینی کړه هڅه کوي چې د سولې رواني خبرې له خند سره مخ کړي خو پر خکلو خو غوغه کوي چې هیڅ کله اجازه ورنکړي چې څوک د سولې خبرې له خند او زند سره مخ کړي.
د خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر باندې وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو باندې په بل باندې د دې مخالفت کوي د دې خلاف خندونه ایجادي مونږ دغه مخالفت کوو تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګوري د خدای لحاظ ته وګوري د افغانانو باندې نور رحم وکړي په دې خاوره باندې نور رحم وکړي او د دې مخالفت نه تیر شي په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږي ملاتړ وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. سهرګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیږي. د پوز یو ویندوی د ګروال کمل څال کوپر ویلی د ځواکونه ورسته لدې افغانستان ته لیشل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیری بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده ورسته خپل یو شمیر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دی هیواد ته لیږي. د پینټاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیری ژوبل شوي او تیر کال 178 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورسپانې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسالې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورسپانې د یو افغان پناهغښتون کې سخت خبره کړې چې د استرالیا تابعیت له لاسه ورکړ. دغه شپږویشت کلن افغان غوښتل چې په جعلي اسنادو د لارې چلوونکی شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیا چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپلو ملګرو ته پیسې ورکړې وي چې لایسنس واخلي. دا هم ویلي چې استرالیا چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغښتون کې سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنې کولې. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. اته بجیا او یو وش دقیقې دې زموږ شخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له عمله د اوبو سطح ډیټه شوې ده. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اندیشمن دي ځکه چې وای له همدې کبله هغه 15% پخوانی کاریزونه وچ شوي چې کرنیزم ځکه به پرې خړوبې دي. صادق رښتنی له کندهار په دې موضوع تفصیلی راپور لري.
په کندهار کې د دهلی بند اول سوالوي کرنیزم ځکه او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزم ځکه او باغونه د کاریزونو په بو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ شوې دي. د کندهار د کرنی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دغه ولایت 15% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ شوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنی وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې لپاره چې موږ د اوبو د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به ریچارج شي او راوچ تیبشی زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 315 کاریزونه چې دي په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واکن د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورته بلی د اوبو ساته کښته کیږي خو موږ امیدوار پدې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالی د دم عملان کار شروع سي بیا به ضرورت نه و دغه برموته
د اوبو د کچې د ټټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکو هم وایي په کورونو کې د اوبو برمی وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد مساو فیض الله ازادي رادیو ته وویل
خپل سره برمی ارځای په هر ځای کې ولکېږي پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوی درې کښلي د کور مخته هم کښلي په کور کې هم کښلي بیا د غټ برمی چې د غټ برمی هغه جو وسوي د خلک د کوچنۍ برمی ګرځور سره وچیر نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي
و به خو نه لرو اجي صاحب دا چې و بیا د نیم سل یو سل یو متر ته ورسېدل په لول کې نو دا مشکل دی و بو سه به خډی لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه و بو کوي
البته برمی پر یو سل شپته متر په سل یو متر و بو ورکی یخ مګور و بل نه ستالته موږ په و بو سره په ډیر مشکل کې د حکومت سم دا غوښتنه چې وبره کړی
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې جوړې کړې چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه سوې ده
په خوست کې بیا د خانم جان انوري په نوم یوې ښځې د خیو په کلي کې یوه د خپل کلي د نجونو زده کوونکو ته په خپل کور کې تدریس پیل کړی دی اغلی انوری له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې لابراتوار او درسي مواد پکې وي له د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علي لسی مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیان جونو ته له ډیرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 خزینه ښوونکې 1040 نجونو ته زده کړې ورکوي
شاګردان مې راټول کړل یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ حجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کالدار په دیخوا مونږ د دې له سې فارغین ورکو خدمتونه کوي په بعضو مؤسساتو کې په کلینیکو کې حتی چې سخت کال ما خپل شاګردي چې دي د پوهنتون نه فارغ شو
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزه پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو وروزوله خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره یا یې لوار یا مقصد تره په زور خپله کړی شي خو چې بیا د کېر سړی بېسره وي لوارې وي خوندې وي تره وي چای وي نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه پر نه شي که په دوه چې کس
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي رشیدا له همدې لسه فارغه شوی له فارغت وروسته لمړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یو کلینیک کې د قابلیت په توګه دنده پر مخ بیایي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي په دې نړیوال کانفرنس کې د سباندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي نور تفصیل فرشته جلالزی اوروي
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبری آژانس ته وویل
نو زمو اوجوردی سمپلمون ان تریو نو ولون لا ترانسفورمه ان ویریتابل سیسل ف
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړي خو غواړو چې پرشتینه ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدل کړو. دا سی اوربند چې د بیوسلی کولو پروسه سره پیل شي. دوهم دا چې ملګری ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سم عملی شي. په برلین کې په نننۍ کانفرنس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، بریتانیا، الجزایر، متحده عربی اماراتو او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو ژغ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت پیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازی ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسله وال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړې چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولې دي.
مخکمو لکنده هر څه راپور درلود چې د برمو لکبل د اوبو ساته ټیټه شوې ده. یو اوریدونکو جلیل احمد تنها ل پنځوي ولسوالۍ څخه لیکي وای دلته 200 متر پورې برمه وهل کیږي نو خود به وبښته زی کوچنی برمه خو ګر سره کار نه کوي. د مهمو خبرونو سرټکی د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربان اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د دې ادارې د راپور پر اساس په تیر میلادي کال کې 4500 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فراه په 4500 کې د ایراني ریال پر ځای د افغاني د دودولو لپاره مبارزه پیل شوه. تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ضد کمپاین پیل شوی و. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې تور بکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځانو د اوکراین د هوایي شرکت یو مسافر وړونکي بوئنګ الوتکه وویشته چې 1.5 اویاتنه پکې ووشل شول. د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قبندانان احضار کړل او هغوی ته امر وکاو چې د پلازمینې بیروت په مرکزی سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب لا هم دوام لري او د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکو ګازه کار واخیست. د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت څرګندې خو مخکې تر دې چې دا دوه پروګرامونه در واورو ستاسو یو شمېر پیغامونه لولو. تر پیغامونو مخکې یو جالب خبر لرو. په افغانستان کې د ملګر او بخشې د سرو زرو یو سکه چې د برتانیا د پخوانی پاچا وم ایدوارد انزور پرې حق شوی په لندن کې په 1,000,000 پاونډ لیلام شو. تر دې وړاندې په بریتانیا کې کومه سکه په دومره لوړه بیه نه و پلورل شوې. د نړۍ دا نادره سکه د بریتانیا د اوسنۍ ملکې دوهمې الیزابت د تر ایدوارد له هغه وخت سره تړاو لري چې نوموړي لواک نو پریښې. د دې سکه پیرودونکی د انټیکو شیانو یو مینوال شتمن و چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي. دا یو له هغو شپږو سکو څخه و چې په 1918 میلادي کال هغه مهال چې ایدوارد پاچا شو ضرب شوې ده. ټاکل شوی و چې دا سکې نورې هم ضرب شي او د 1918 په جنوري کې چلښت راووسی. خو پاچا ایدوارد د 1918 په دسمبر کې د دې لپاره چې لیوی امریکایي کونډي والس سیمپسن سره واده وکړي له تاج او تخت تیر شو او نه یوازې داسې کې نوري ضرب نشوي بلکې ضرب شوی هغه هم دوران یا چلخته وړاندې نشوي. په شپږ ضرب شویو سکو کې څلور په موزیمونو کې ساتل کیږي او دوی نوري له کلکسونرانو سره دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د لغبان له الینګار څخه شمسولال کی افغانۍ له کلدارو نه دو برابر نه هم زیاته ارزښت لري، خو په سودا اخیستو کې دکانداران فرق نه ورکوي، نو فایده خلکو ته نشته. دولت نه مهله ده چې اقدام وکړي. جلیل احمد تنها د کندهار له پنجویلی کې مخکمه البته د پیغام لوسره دی، د برمو د استفادې په باب شکایت لري او وایي چې ژوري برمی وهل کیږي او د اوبو سطح ورسره ټیټه شوې ده. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي پاکستان دی په رښتیا په افغان سوله کې هلې ځلې وکړي، ځکه دا د پاکستان په خیر هم ده. فضل حق د هلمند له لشکرګاه لیکلي چې د لوی چارواکو څخه هیله لرم چې دلته پولیس امنیت نشي نیولی، هیله ده چې دې مسالې ته پام وکړي. محمد عارف د بادغیس له بالرا مرغاب ولسوالۍ لیکي سولې ته ټول افغانان خوشحال دي، خدای دې وکړي چې سوله راشي. محمد سلیم مزدومیار له زابل ولایت لیکي د تشدد کموالی موږ نه منو، ځکه چې په ژمي کې دوی جنگ کولی نشي، چې جنگ کولی نشي نو خود به تشدد کمیږي. انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالۍ لیکي وای له امریکا سره د اوربان خبره کومه معنا نه لري، وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره اوربان او سوله وکړي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري او موافقه په افغانستان پورې اړه نه لري، نو بیا دې د بین الافغاني مذاکراتو نوم نه ورکوي. او محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان باید ژر اوربند وکړي او د سولې خبرې د افغان حکومت سره پیل کړي او امریکا باید خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیم او اف ام 3.5 څپه اوري.
تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
کړي. او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي
تاسو باید وکولای شي دغه موضوع تحلیل کړئ. ټول پښتون چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مادمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډیر لا رښتا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم له خوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانوي او دې له خوا نه کولای شي ماسترین خبر وسی او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر فرمخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کولو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډیر په هنتونونو له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل اوایلز نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې باندې هر پانتون هر بور سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتووم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډیر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
را
رحیم صاحب ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیپنینګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټري دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هېڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسې سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسې انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ماته زه ورته وایم چې انګریزي دې څنګه ده، ماته چې ګزاره کوي. نو په ګزاره حال انګریزۍ باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کېږي. تاسې باید په ژبې باندې حاکم یاست، اقلا دومره وکولی شئ چې که تاسې امتحان ته ځي او تاسې چې یو مقاله ولیکي، تاسې یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا دی چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپله د انګریزۍ امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي، دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړي، په کوم شکل باندې زده کړي، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي او د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړئ او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د چا چې انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
و
د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب د یو په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني یا وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کې بني؟
څه کال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات مونږ واوریدل، همدارنګه واوري د اوریدو شاهدان وو. دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د ځان سره د واوري او باران او دا به ولري، او طبیعي ده چې کله واوري وریږي باران وریږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي. دا د شاهدان به اوسو چې مونږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغه سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا یې ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړ، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي، او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جګ کچ کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې موږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي، او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچ د راټیټ کړي. دغه ترڅنګ مو ۲۴۰ د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، یا د دپاره هم کار کړی. په دغه تر څنګ مو د خطر پیژندنې اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی.
مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجودې دي. د دې تر څنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 144 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږ په مرکز کې ککل کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد توزیع مونږ هغه ته رسو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخصې شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلې ده چې $30 میلیونه به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم مونږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته دا مونږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واوري او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 1,200 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت، او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاککاري کوي، او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه یې چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي، او زمونږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا که چیرې د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځایه کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور و لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهی پار او دی لارو کې چې دا ټول دربر نشي.
صفای صاحب، تاسو په زمي کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولی یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي.
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. منګ د پیښته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسولیت لري. منګ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ منګ کوو، نه دا چې منګ د دغه قراردادونو کې دخل تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن فوختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
به تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحی مواد کیټونه دا شیان هلته ورسي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمې دي کالی دي د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دا بیا د تر څنګ همکارې موسسې دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یو سیډ ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږي، ډبلیو ایف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو، په دغه برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې داخل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نشي او که ابهامی په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي. واقعي متضررین تثبیت کی تشخیص کی مستحقینو ته مرسته ورسیږي نه دا چې نور خلکو ته د دې ترڅنګ چې مونږ د خپل مسولیت وظیفه ګڼو د خلکو څخه هم غواړو چې مونږ سره همکار وسی ولایتي ادارو سره مونږ همکار وسی خپل وزارت سره همکار وسی همیشه مونږ سره په تماس وسی مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته مونږ سره دا غوښتنه مخته ده چې په دې پروسو کې مونږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره مونږ وشو کولی پر ځای او لازم اقدامات وکړو
کاغلی متی اللہ صافی صاحب کور مدان
ڈیرا من
اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خواہ